السلام علیکم او ستړي مشه د واشنگتن نه دا پروگرام ګلوبل ویلج دی زو وکیل خان یم دا د دې پروگرام دوهم ټوک یا کیس دی او دا یو داسې پروگرام دی چې پکې مخ په بدلیدونکې نړۍ کې موجود ستونزو ته جدید حل ویل کیږي نن په دې پروگرام کې به مونږ تاسو د هغه کورنۍ سره ملاوهو د چا چې د افغانستان څخه د وتلو پر مهال ماشوم ورک شوی اوس دغه ماشوم په امریکا کې د خپل مور سره یوځای شوی د دې سره سم په تاسو بوزو د امریکا پنسلوینیا ایالت سرخار فلډلفیا ته چرته چې طالب علمانو ته په ارزانه بیا کورونا یا اپارټمنټونو لټولو کې مشکلات وی د نور راپورونو تر څنګ په سواد کې په لاسو د ګلکارې فرنیچرو په اړه هم راپور ګوره خو اول یو دما د دمیرستو استادو راپورونو اړخته بوزو د امریکا پنسلوینیا ایالت سرخار په لړټیا د خارونو په نوم لړکی په سر کې دی کم چې تر ټولو زیات کالجونه او یونیورسيټي لري خو هغه ځوانان چې دغه تاسو دکړې کوي د خپل تعلیمی ادارو په شاوخوا کې په ارزانه بیا کورونا یا اپارټمنټونو لټولو کې مشکلات سره مخ دي هغه مشکلات سدي راځي چې په دې ویډیوي راپور کې وګورو
بجی ها ویکس د خپل ځد کوونکو سره په سویمینګ پول کې وخت تیرول خوشوي نو لس کلانا لوبغاړه د فلادلفیا ټمپل په هنتون کې د زده کړو سره سره زده کوونکو ته لامبو شای
زه خپل اډاله دلته راولم او بیا یې زه دننه بوزم
ویکس د درسي زده کړو کې ډیره تکړه ده خو د زده کړو تر څنګ مبارزه هم کوي
د دې اپارټمنټ د شاوخوا شپږ ضرورتالرو د یو سمستر کرایه ده کوم چې په رښتیا سره زه داسې احساس کوم چې د هغه څه ارزښت نه لري چې زه یې ترلاسه کوم زه او زما د کوټې ملګري دواړه په جامه دا پیسې ورکو
د دوه خونو او یو تشناب دغه کور ورته د مندر لخوا ګمارل سوی دی د خپل ټول مصرف په خپل کوي د پونتون فیس نیمای د سکالرشپ دلاري او نیم د خپل کار دلاري پوره کړی وای هڅه وکړه چې د پونتون سره نږدې ووسیږي خو هغه ته د کور کرایې ګراني وي په فلادلفیا کې اپارټمنټ کرایه په 1300 کې 15% لوړه شوې ده ځکه هغه د کور کرایه ورکول لپاره 15000 ډالر قرض واخیست
دا خپکون کې خبره ده د قرضونو د لاندې په کمپس کې اوسېدل راته داسې ښکاری لکه ملندې
د امریکا کې یوازینی دا نه ده چې د قرضو لاندې ده د امریکا د کورونو او شارونو ترکی ادارې تر مخه د ډیریو ځکونکو لپاره ژوند لګښتونه ډیریږي سارا ګولډبریک په ټمپل پونتون کې د لوړو زده کړو پروفیسور ده چې د کورنویو د لګښتونو مطالعه کوي
مونږ اټکل کوو چې په هر دوه زده کوونکو کې نږدې یو د کور اخیستلو توان نه لري تر ټولو عامه خبره چې مونږ یې دی او زده کوونکو نه اورو هغه دا چې زبه په دې میاشت کې خپل کرایه نشم ورکولی دوی لازم نه ده هر ورځ وخوري یا دوی نشي کولی هر ورځ ټولګي تراشي دوی لازم نه ده چې هر ورځ خوراک وکړي یا ټولګي تراشي
د کالج پړز موږ نظر دی چې د کوونکی په بوټو کې پټ یو ودانی کې ژوند کوي دا معیار نه دی
وسنی کالجونو په انټونونو کې اوس دا کم لیدل کیږي تر دې حد چې د قام شاوخوا 12% زده کوونکی په حقیقت کې د کالج په کمپس کې اوسېږي
تیر کال سارا د هوپ سنټر فور کالج کمیونټی اند جسټس په نوم یو سړنیز مرکز جوړ کړی چې د زده کوونکو تعلیم په لار کې موجود مالی خندونو لار راوباسي په ټمپل کې د خوراک د کمی شکار زده کوونکو سره مرسته کیږي او د پونتون یو ټیم هغه زده کوونکو سره مرسته کوي چې د اوسېدو لپاره د کورونو کې ورته ستونزوي
مونږ بیا د جوګه شو چې زمونږ د مشورو د مرکز سرچینو سره د دوی ملاتړ وکړو
د یونیورسيټي په ودانۍ یا کیمپس کې په ارزانه بیا کورونا نیول نه پیدا کیږي سارا وايي کالجونو او پوهنتونونو چې د بجټ کمیدو سره مخ دي دوی خوراک او اوسېدل ته د ګټي په نظر ګوري
کته سو هستوګنی ته د ګټي یو مرکز په نظر کتل پیل کړی، نو تاسو بس د کوم کو باندې کرای نوري هم زیاتې کړی، ځکه چې تاسو یې کولای شئ. بل خبر دا ده چې د خوانځي مخ په ډېری دوش میر واقعا هڅه کوي دی یو ځانګړي ډول د کوونکی او کورنۍ ځان ته متوجي کړی. دا یو داسې کورنۍ وی چې خورا ډېر د مصرف څخه زیات آمد لري، او دا یو داسې کورنۍ وی چې لګ مالی مرستې سره به ډېر زده کړی ورکړي. نو د زده کوونکو رهایشي حالونو د پخوا په پرتله لوی دي، سهولت هم کافی دي.
دا د کیمپس ته بیرون کې ساده چې د نوي او شی ودانۍ ورشتمن زده کوونکو ته ورکول کیږي. هر څوک دا تجربه نسی ترلاسه کولای. په فلادلفیا ښار کې لسلورو کسانو زه یو تن د غریبۍ ترکشې لاندې ژوند کوي. دا د واد په ټولو ښارونو کې د کالجونو او یونیورسيټي په نوم لړ کې په دویم نمبر دی، ځکه ارزانه بیه کورونا لټول ګران وي. د ښار زه یوازې سو قدمه لري شپږ زر زده کوونکي د فلادلفیا کمیونټي کالج کې زده کړې ترلاسه کوي.
هرڅه زره دی په ویلو نه شرمېږم، سرپنا، سوفا، انلاین لټون او دا غ شیانو چې زه تر سره کولو ته مجبورم.
تامس د هغه کسانو څخه دی چې اوسېدو ځای نه لري، کار کوي خو وايي نسی کولای چې اپارټمنټ ترلاسه کولو لپاره پیسې بچت کړي.
زیرمه غیر یقیني ده، زیرمه د کرایې درې چنده ده. حتی ځنه شم کولای چې لکار څخه هم د یو وخت کرایې جمع کولو هڅه وکړم. دا بيخي عملي نه ده.
په یو زور کانوینټ کې یو نوی پروګرام هیله ده د تامس پشان د نوروز د کوونکو سره مرسته وکړی سي.
نو دا به یو دی کوټوي، زکونکي با په بشپړ ډول بسترونه، میزونه، جامې ولري، او دا ټول د ګټ تشنابونو سره خپل ګټ سینک ولري.
سانډرا ګلوري د جول یو اس ای د فلادلفیا رئیسه ده، یو غیر انتفاعي اداره چې به کوري کنورکس کوي. دوی پلان لري چې د کانوینټ بیا جوړ کړي چې د فلادلفیا په اوږدیو کې د کالجونو سلرویس د کوونکو ته پکې ځای ورکړی سي.
دوی ډېر د زده کوونکو د قرضې پروګرامونه لري، او که دوی نن له ښوونځي څخه وستل شي نو دوی به هم دا قرض په سر لري او هیڅ ډیګري به نه لري، او دا به د دوی لپاره ډېره بده وي که دوی هیڅ کله ښوونځي ته لاړ نشي.
$10,000 هر کال به د زده کوونکو ترمنځ وویشل سي.
کمون کولای شو چې د دوی تعلیم پوره کړو، هیله ده چې دوی به بیا هیڅ کله د بیکورۍ په اړه اندېښنه ونه لري. غربت د دوی ماشومان به په دې اړه اندېښنه ونه لري.
دا غي برخې لپاره د چمپل بدیها وکس تملري چې په دې سمستر کې په سویمینګ کې ډیر ساتونه تیر کړي، نو هغه کولای شي چې په راتلونکي سمستر کې د استوګنی بل قرض په سر وانه خدي.
څنګه چې تاسو پته ده د پښتونخوا په مختلفو علاقو کې پولیو د وبا په توګه خوره شوې ده، تاسو دې پته چې د پولیو دغه ویکسین بيخي بې ضرره دي او د صحت د ملکی او غیر ملکی ادارو نه باقاعده تصدیق شوې دي. زما تمام خیاندو میاندو ته دغه پیغام دی چې خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ویکسین ضرور ورکړي او د ټول عمر د مازورکیانه بچو ساتي.
په بنگلاديش کې د خلکو د مخالفت او د ځنی مذهبي مشرانو د ناخوخه باوجود هم ډیر جنکې په وبود او سرفینګ لوبا زده کوي، او غواړي په دې لوبا کې ځان لا نوم او مقام جوړ کړي. د ځنی سرفینګ کوونکو جنکو کورنۍ هم د هغوی په دې شوق خوشاله نه دي، خو دغه جنکې د ډیرو خندونو پس هم په وبو سرفینګ کول غواړي.
د نړۍ د تر ټولو لوی ساحل په بنگلاديش کې دی، او هغه هم دغه ملکي وزنی ساحلي خار د کاش په سیمه کې موقعیت لري، او د هغه ځینې انجونی دي چې په سمندر کې سرفینګ وهي. په دې هیواد کې چې اکثریت خلک مسلمانان دي او 1.5 میلیونه نفوس لري، دا ډول نظارې پکې ډېرې کمې لیدل کیږي. زیاتره سرفینګ کوونکي نارینه دي. ځینې خلک وایي چې د هغوی نه خوښیږي چې انجونی د دلته لوبي وکړي. صوبه ماهراس د دغو خلکو پروا نه لري. هغه دغه سیمه د 200 سرفینګ کوونکو جنل جملې څخه یو ده. هغه ماته په بو کې د لوب سره د خپلې مینې په حق له وایي.
زما ملګری په بو کې لوبي کوي. کله چې زه د یو لوی سپې سره مخامخ سم او لاړ سم پرې، نو زه ډېر ښه احساسوم. هم له دې کبله زما سرفینګ ډېر خوښ دی. خلک چې ما وویني نو وایي ډېر ښه، تا د اوبو د یو لوی سپې باندې سرفینګ وکړو. هر څوک په ساحل زما ننداره کوي، هر څوک نستایي، خو بیا ځینې داسې لوکان دي چې هغوی بدې خبرې کوي. هغوی ما نه پیژني، خلک په دې نه پوهېږي او خبرې کوي. زیاتره بنګالیان دا کار نه خوښوي.
خلک پدې نه پوهیږي او خبرې کوي او زیاتره بنگالیان دا کار نه خوښوي. په دغه سیمه کې د اسلام سخت دریزو لبریدونو څخه وروسته د غنجونو ته هم ګواښونه شوې دي. دلته پیوې نګدي مدرسې کې چې غیر دولتي مؤسسې ورسره مرسته کوي، په دغه مرسته کوونکو کې یو شمیر بهر مشت کسان هم شامل دي. یو امام چې هلکان ته د قران او اسلام درس ورکوي.
What do you think about
نو بیا په اسلام کې د میرمنې کردار څه دی؟
په بو کې د لوبو په اړه دا وایم چې دا ښه خبره ده. نجونې باید خپل بدن پټ وساتي چې هلکان یې ونه ویني. نجونې ته دا ویل شوی دی چې هغوی د هلکانو د نظر نه ځان لري وساتي. نجونې د درناوي وړ دي او هغوی ته دا امر شوی دی چې په پرده کې ووسی. نو که نجونې ساحل ته ورځي نو ډېر خلک به وویني، نو دا ګناه ده، دا ښه خبره نه ده. دوی ازادي لري، دوی ډېر څه کول خوښوي، دوی ژوند لري. په بنگلاديش کې میرمنې څه وی دوی ودونه وکړي او په کور کې کینی. دوی ټول ژوند داسې تیروي د کور د باندې ډېر څه د کولو شته دي. هله ما پرېږدي تاسو چې څه کوي هغه ډېر د ساين ور دي. تاسو زموږ ملک ته خنوم ورکوي. زه خو یوازې دا غواړم چې د دوی په مخونو مسکا ووینم.
د شو مامور د خپل لور په پرمختګ باور لري.
زما لور سرفنګ کوي او زه په دې ډیره خوشاله یم. مجموع ژوند روان دی که خدای غواړي نو زما لور به ډیره مخکې ولاړ شي. دا د سلویش تو فنزوس کلونو پوری سرفنګ کولای شي. شلو به دی وکړي او بهر ملک دی تلای شي.
په دې سیمه کې غربت ډیر زیات دی او په ماشومتوب کې ودول هم زیات دی. په دې سیمه کې د دریونه یو انجلې د 15 کلونو په کم عمر کې ودیږي. د صوبې مور اختر په خپل د 15 کلو په عمر واده شوې ده. هغه خپل ټول لولې د 15 کلونو له عمر نه مخکې واده کړی دی، خو صوبې نه دا واده کړی. د هغه میړه په نشو روپ دی او هغه یوازې سر د خپل کورنۍ مسؤلیت په غاړه لري. هغه د خپل لور د سرفن نه خوشاله نه ده.
که هغه دند لراله نو دا به زموږ لپاره شوازه ډیره ناروغي لرمازه. داسې څوک نه لرم چې مال درمل راوړي. زه په کور کې یوازې یم. یو شزه باید د بلې شزې په مشکل پوه سي. دا په خپل هم شزه ده او دا ما ډیره کړوي.
صوبه په خپل کورنۍ کې وزنی ناواده شوی پیغله ده. کله چې هغه سرفنګ نه کوي هغه د خپل مور سره کومک کوي. د مور په ناخوخی برسیره هغه د سرفنګ د کلنۍ مسابقې ګټلو ته هم ژمنه ده. او نن هغه مهمه ورځ ده چې صوبه او نورنجونی به سبا 15 بجې ساحل ته روان شي چې د مسابقې لپاره تیاری ونیسي. زه چې اوس سمندر څپو ته ګورم نو ماته داسې ښکاري چې دا به ستاسو لپاره مشکل وي. آیا ته به دا وکړای شي؟
زه په دویم نمبر یم.
نندره کوونکي د دغه مسابقې نه د خوند اخیستلو لپاره راغون شوي دي. ځایي خلک چې پکې مذهبي کسان هم شامل دي، د نجونو د دغه مسابقې نه ناخوښ دي. نندره کوونکي د نجونو او هلکانو د لوبي کټلو ته ور روان دي.
زمانم صوبه مهراز ته ټول ته سلام وایم. زه ډیره خوشاله یم چې نن په فاینل کې لوبه کوم. که زه لومړی مقام وګټم نو ډیره به خوشاله سم.
صوبه مهراز او نورنجونی د مسابقې نه مخکې یو څه ویریږي او د صوبه ملګری شما هم لږ در فشار لاندې ده.
زه ډیره ویریږم که خپل لوبي په اړه اندېښمنه یم. آیا زه به شلو به وکړم؟ د اوبو سپې بدی دي. که زه دا مسابقه وګټم نو زه به ډیره خوشاله سم.
شپلې وهل شو او اوس سمندر له سپو سره مخ دي. دوی ټول هلته روان شو.
زه ډیر زیات خوشاله یم. دا زما خوب وو او اوس دا پرېښیا بدل شو.
صوبه ماهر لومړی مقام وګټه. د دې لیدلو لپاره د دې کورنۍ غړي هم راغلي وو. د په داسې حال کې خوشحالي کوله چې د دې د بریلی توپ کپونه هم ورکړل شول.
ما دوه ځله دغه مسابقه وبایلله او دا ځل مې وګټاله. زما نوم صوبه مهراز دی او زه وست دې کال ګټونکی یم. ما دوه ځله دغه مسابقه وبایلله او د دې ځل مې وګټاله. زما نوم صوبه مهراز دی او زه وست دې کال ګټونکی یم. ما ځان ته بیا بیا دا وویل چې زه به هیله نه پرېږدم. زه چې کله د سرفنګ لپاره ولاړم نو ما وویل دا زه کولی سم.
صوبه مهراز وایي چې هغه به دا پیسې خپلې کورنۍ او د بورډنګ کلب ته ورکړي تر څو نور نجونې د هغې په شان ترې ګټه واخلي.
قدرمنو کتونکو پاکستان افغانستان د کووډ
19 بندیز دې په کاروبارونو باندې
کورونا وایرس د امریکان د پارا
پاسونه له دوی دی خلکو خپل حفاظت کړل دي
د ټیکنالوژي په نړۍ کې چې د تیزی سره کم بدلون هر ورځ لیدل کیږي د دې په حساب سره ماهرین وای ډیره ضروری ده چې ماشومان ته د وړوکوالینا د دې زده کړه ورکړي شي او په دې لړ کې کمپیوټر کوډینګ ډیر اهم دی د ورجینیا په یو سکول کې ماشومان د پاره د کمپیوټر کوډینګ د زده کړې پروګرام شروع کړی شوی دی او د ماشومان سره سره د دوی مور او پلار هم ته مطمئن ښکاری
دا له جادو د بډای لټالونو شاپیرکو او نورو په رپورو شیانو ډکیو خالی آس دی
کوټه د فیوچر د امریکا په کچه له کمپیوټر ساينس سره د آشنایی یو پروګرام دی چې د ورجینیا د لاودن ولسوالۍ په یوه لومړنۍ ښوونځي کې ماشومانو کمپیوټري کوډونه یا کوډینګ ورزده کوي جاشوا جانسن دغه پروګرام خونګي او تعلیمي نصاب مسؤل دی
زموږ مهم هدف دا دی چې د کوونکو ته د ښوونې په لومړیو پړاوونو کې ترتینځم ټولګي پورې دغه پروګرام وړاندې کړو چې د کمپیوټري کوډونو او کمپیوټر ساينس سره د دوی علاقه زیات شي او دوی ته پراتلونکي کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې د کار زمينه پیدا کړو
د راوند هیلپر لمرني خوانځي کې ماشومان د اپیک بلډ نایټ په نامه مراسم کې چې د زده کوونکو کورنۍ او ملګري ورته بلل شوی وو د کمپیوټري کوډونو د جوړولو خپل لمرني تجربې نندارې ته وړاندې کړې
یو حقیقت دا چې موږ نشو کولای یو ډول کارونه په دوامدار توګه په وی طریقې سره ترسره کړو او خپل زده کوونکو ته ملرو چې د راتلونکو لپاره چې دوی ته انتظار ده ډیر چمتو اوسي
Pretty much coding to mala para coding yu pai tan rasidun ki narai da chiri chi taso yu shay ta padiru ziat tu tarkibat sara badlun war kawale si chinawi video game una jod khai
the merlin de lomrani khwanzi mudir herman maisel wide coding musbat ta'sir pas da kaun ko bandal khwanzi bahar ham arzikht lari
da dela para che khpal zakun ki de te chamtu klu che panarai ki khpal la ra paida kli aw ham da narai pa kachala noro sara siali wakri mung waadu che zamun zakun ki coding zakri aw pata de tajrube sara sambalwi
zakun ki kit teller aw zen بوش وای کوډینګ ډیر پز رپورټ دی
د نورو ډیرو دندو لپاره په کار راځي زه فکر کوم چې کوم ورځ ز داسې یو دنده ولرم چې کوډ کول پکې نه وي بیا هم غواړم چې د کوډ کولو استعداد ولرم زه فکر کوم چې د شرط لپاره نه زده کوم بلکې د هغه رشته ده چې زه ورسره مینه او شوق لرم
د راوند هیلپر لمرني خوانځي کې عمري فالکنز په خپل زوی باندې د کوډینګ د پروګرام مثبت اغیزې لیدلې دي
په داسې یو چاپیریال کې چې د زده کړې په پروسه کې د ټولو ګډون اړین دی د نویو شیانو په زده کولو سره تاسو وینئ چې زده کوونکي په کې د رهبرۍ مقام ته ځان رسوي
د ښوونځي مسؤلین وایي په دغه پروګرام کې د زده کوونکو ګډون د دوی لپاره بې شمېره ګټې لري
ماشومان اړتیا لري چې خپل نظر او فکر څرګند کړي زما لپاره کوډینګ دغه فرصت برابروي که غواړي چې زده کوونکي مو په نړیواله کچه سیالي وکړي که غواړي چې زده کوونکي مو په نړۍ کې لار کوونکي ووسی نو کوډینګ یې ډیر ښه پیل دی
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخه تراغلي دي خپل کتونکو ته دغه خواص کو چې د دروغ په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه واکسین وکي او د ټول عمرې مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي
په زرګونو افغانان د اگست په 15مه د طالبانو په واک کې د راتللو سره سم د افغانستان نه د تیښتې په خاطر د کابل هوایی ډګر ته ورغلیو چې پکې د 13 میاشتو فرزاد هم د خپل مور او پلار سره ورغلیو خو د ازغن تار په اوږدو کې امریکایي سمندري ځواکونو ته د سپارلو په وخت لا درک شوی وو د امریکا غږ خبریاله نوشابه آشنا څو ورځې وروسته د فرزاد او د هغې مور سره د ملاقات لپاره ورغلی چې اوس دغه ماشوم په امریکا کې د خپل مور سره یوځای شوی تفصیل هم په دې راپور کې
دا یو نیم کلن فرزاد او د کورنۍ د مهاجرت کیسې لدی ځای پیلېږي.
خاون می د امریکایانو سره د امریکا په سفارت کې کار کاوه. دې لپاره چې د هغه ژوند په خطر کې وو، نو موږ د سفارت د هغې پروسې له مخې چې د سفارت کارکوونکي ایستل، له کوره مو امریکا ته د تلو په نیت حرکت وکړ.
د فرزاد د مور په وینا، کله چې دوی میدان ته ورسېدل وضع ښه نه وه. ماشومان هم ډېره نارامي کوله، لمر ډېر تیز و، ماشومانو ژړل. په همدې وخت کې د بهرنیو ځواکونو پام شو او له دوی نه یې د ماشومانو د خوندي تیرولو غوښتنه وکړه.
نیروی مارین اشتکار را طلب کرد.
خاص ځواکونو موږ نه د ماشومان د اخیستلو غوښتنه وکړه ترڅو یې په امن کې له دروازې اخوا میدان لورته تیر کړي. موږ ورته خپل درې ماشومان ورکړل. یوازې مشر زوی مې را سره پاتې شو. درې ساعته وروسته چې اچکایا ته داخل شو، د ماشومانو پوښتنه مې وکړه. دوه ماشومان مې پیدا کړل چې یوه زما وړه لور وه او بله مې وریره وه. خو درې ماشوم چې هر څومره ولټو پیدا مې نه کړ.
د فرزاد د مور په وینا، د فرزاد پلار د خپل زوی په لټون له هوایي ډګر نه بیرته ستنیږي.
وخت کې بچی ما کې ګم شو.
کله چې مې زوی په میدان کې لمونګ ورک شو، خاون مې د میدان نه بیرته ستون شو. هر چاته به د زوی عکسونه خوړل او د ورکه اعلانونه د میدان په دروازه کې بند کړي وو. د زوی د لټولو لپاره پاتې شو. وګوره، مونږ د خاون لپاره مې له هیواده د وتو اراده وکړه چې د هغې ژوند په خطر کې وو. آخر هم خاون مې پاتې شو او زوی مې رانه ورک شو. د فرزاد پلار اوس هم په افغانستان کې په خطر کې دی.
اتلس کلنه وحیده ولس ورځې د خپل یو نیم کلن زوی نه بي خبره پاتې شوې وه.
احساس مې کړم چې دیګه
داسې مې احساس کاوه چې زه هم مړایم. دا د یو مور لپاره ډیره سخته ده.
خیلی سخته برای
مور. پلار د خپل کوچنی زوی په لټه د کابل هوایی ډګر هر لور ته د فرزاد عکسونه د ورکه د اعلان سره زړول، او مور د بي خبرۍ په تیارې ګوخه کې پاتې وه. چې د مهاجرت د لړۍ په ولسم ورځې د دوبۍ په کم کې کله چې انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړ، نو د تلیفون په مسیج د فرزاد د پیدا کېدو خبر ترلاسه کړ چې فرزاد جوړ او په ناروی کې دی. یو نیم کلن فرزاد درې څلوېښت ورځې د مور له غېږې لرې په ناروی کې تیرې کړې.
کله چې موږ د امریکایانو کمپ ته راغلو، نو زوی مې د ناروی نه راته راوست. خو کله چې خلکو ولیدم زوی راته نه راکوه، ویل چې ته ډیره وړه یې، دا زوی ستا نه دی. بیا یې زما او زما د زوی ډی این ای معلوم کړه او چې مطمئن شول، بیا یې زما زوی راکړ. دردونکې خدا وه چې زوی مې ماته نه راته. یو د بیګانګۍ احساس یې کاوه. دې کار ډیره ځورولې وم چې ولې مې زوی زهیره کړی یم. بل دا چې فرزاد زما شودې خوړلې، زه خفه وم چې ولې مې زوی زما له شیدو محروم شوی و. ډیره سخته وه.
کوچنی فرزاد او ورور یې اوس د پلار غېږ او پلار یې بیرته د کورنۍ سره یو ځای کېدل غواړي. د فرزاد مور هم ورته هیله لري.
د امریکا تشکر میکنم که بچه ما پیش فامیلش
د امریکا څخه مننه کوم چې زما زوی خپل مور ته ورسوم. اوس زه به کورنۍ پسې خفه یم. هغوی ما او زه هغوی ته ضرورت لرو. هیله لرم ما هم د لیک د روانې پروسې له طریقې خپل کورنۍ ته ورسوم.
بچه ما خو پیدا شو.
زوی مې پیدا شو. زه هیله لرم چې یو ورځ مې چې د کوچنیو پلار هم خپلو بچیو ته راشي. زه ورته پلار کېدای نشم. ماشومان مې واړه دي، پلار ته اړتیا لري. مشر زوی مې هر شپه د خوب وخت کې لما پوښتي چې مورې پلار مې چیرته دی.
د معلوماتو له مخې د اګست له 15 نه وروسته د دوه اونیو په ترڅ کې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستان وایستل شول. په امریکا کې د کډوالۍ او پناه اخیستنې د خدمتونو ادارې ویلي په هغو افغانانو کې کابو 40% ماشومان دي چې امریکایي پوځیانو سږ کال له افغانستان نه ایستلي دي.
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا جی واستا سو مسلو او چاپیریال تستا سو د کیمرې پسترګه کتل غواړي.
خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یاد خپل سیمه او خلکو خایست کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دیو سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001-202-153-1512.
په سواد کې په لاسو د ګلخاره فرنیچر سلګونه کاله زوړ کلتوري هنر دی چې تر سو مودیر زند رستو بیا پیل شوی دی. ځایی هنرمندان او ترکانان وای دوی په لرګو باندې ټول کار په لاسو کوي او د خلکو په غوښتنه ور باندې هر ډول ګلخاري کوي. تفصیل په دې ویډیوي راپور کې.
په سواد کې د سلونو کالو زوړ او کلتوري فرنیچر رو د لاسو د ګلکاری کار یو ځل بیا شروع شوی دی چې خلک یې ډېر زیات خوښوي. ځایي هنرمندان وایي چې دوی په فرنیچر ټول کار یا ګلکاری په لاسو باندې کوي. دا ګلکاری یو ترکان اکرام الله دی وته وایي
دا هنر چې کوم دی دا زموږ خپل نیکه کسب دی. موږ دا غوښ نه زده کړی دی. اول دا لرګي موږ کټای وو خو بیا په دې کې دا هم ګلکاری چې دا ډیزاین جوړ کو بل د دې فرنیچر چې کوم دی موږ د خلکو په ډیمانډ باندې جوړو. هر قسم فرنیچر په دې کې هر ډیزاینونه چې راځي موږ د خلکو په ډیمانډ باندې جوړو. دا فرنیچر چې دی د پاکستان خلک هم خوښوي. د پاکستان بهر نه چې کم خلک راځي هغه هم ډېر په شوق باندې خوښوي.
تاریخ پوهان وایي چې 5000 کاله شاته د بت مت په دور کې بعد دغه وخت هنرمندو دا د ګلکاری کار په ګټو باندې کوو او سلونو کاله شاته هنرمندانو دا کار په لرګو په لاسو باندې کوو چې اوس هم دا کار په زړو جوماتونو یا حجرو په دروازو ستنو باندې موجود دی. د وخت کې خلک د لاسو د ګلکاری فرنیچر خوښوي او خاص کر په ودونو کې خلک خپل لوریانو یا خویندو لا د لاسو ګل فرنیچر اخلي. د لاسو ګل فرنیچر کې کرتونه، کرسۍ، صوفې، الماری، سنگار میز او نور فرنیچر هم جوړول کیږي. هنرمند وایي چې دا ټولې کمرې د فرنیچر یو سیټ بیا د 2.5 لک تر 3.5 لک روپو پورې ده. یو هنرمند انوراړي وایي
چې په خلکو هغه تیار دغه په حوال کم چلاور نه دی زونه نه برات لګنا. اوس په سواد کې موږ دا کار چې کم شروع کړی نو اوس ټول خلک دا شی خوښي. زموږ د سواد ته خپل دا د لاسو کار دی کنه. کارګر تاسو وکتل خپل ټول په لاسو باندې کیږي او ډیر لګه خلک ډیر زیات خوښي.
دا فرنیچر د کینیډا او د ملیشیا نه د راغلي لرګینه جوړیږي او هیواد یې نړۍ ته په دې فرنیچر روړو باندې مندیس نشته چې لګولی. دا فرنیچر اوس د هیواد د بلابل زمو ته خلک وړي. هنرمند وایي چې د کینیډا او ملیشیا نه راتلونکي لرګي د ځایي لرګي نه ارزان وو خو د ډالر د قد سواګېدو سره اوس دا لرګي ډېر ګران شوی دی چې لګولی د فرنیچر بیا هم زیاده شوې ده. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته پته ده چې پولیو یو ډیر خطرناک مرض دی او زمونږ د آینده نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډیر نقصان دی. علماء کرام فتوا ورکړی ده او اسلامي نظریاتي کونسل د هغې فتوی توثیق کړی دی چې شرعي طور دا ضروری دی چې موږ خپل ماشومانو ته پولیو قطرې ورکو. نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افوا کې را نشو او موږ د خپلو ماشومانو مستقبل محفوظ کو او د پولیو قطرې یقیني کو.
دا او د نن ورځې ګلوبل ویلیج پروګرام چې تاسو د واشنگتن ډي سي نه کتو د راتلونکو خبرونو سره بای یو ځل بیا تاسو روان دي راځو. تر هغه زه وکیل خان او پروډوسر کلیم افضل تاسو نه اخلو اجازه تا چې چرته هم یې بریالي اوسه خوشاله اوسه. دل وی الله پامان.
روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و گرداننده برنامه روایت امروز. در برنامه روایت امروز یک بار دیگر در رابطه با وضع پناهجویانی که در این اواخر به پاکستان رفتن صحبت میکنیم. با اساس گزارش ها گفته میشه که هر از گاه پلیس پاکستان این پناهجویان مورد پیگرد قرار میتن، بازجویی میکنن و در بعضی موارد از لتوکوب هم خودداری نمیکنن. برای معلومات بیشتر از آخرین تحولات در این خصوص جناب آقای سید حشمت الله وجدانی، ژورنالیست و فعال حقوق بشر از پاکستان زحمت دادیم که در خط تلفن با ما هستند. آقای وجدانی سلام، با شما خوش آمدین. صدای ما رو میشنوین؟
سلام بر شما جناب آصفی صاحب و سلام بر شنونده های گرامی شما.
تشکر. ما با کمک یکی از همکاران و خود شما صدای یکی از پناهجویان افغان دارم که در همین موردی که من ذکر کردم صحبت میکنن. اگه اجازه باشه همین کلیپ نخست بشنویم. از پرودیسر برنامه خواهش میکنم کمی کلیپ پخش بکنن، بعدا روش صحبت میکنیم.
سلام، شب بخیر به تمام اعضای گروه. امید که جور سعادتمند باشین. ما در منطقه دی سونتی زندگی میکنیم. امروز پلیس آمد، ما داخل بلاکی بودیم، دروازه خانه به خانه در زدن و ما بیرون شدم. دو روز هم میشه که از ویزای جدید گرفته بودم، ماتورخم اومده بودم، دروازه خونه در زدم، بیرون شدم، ویزای پاسپورت رو نشون دادم، گفت بیام پایین بریم پیش موتر که ما چک کنیم. پایین که رفتیم سعی کردیم، موتر از کلون استفاده بود، تقریبا 15 نفر دیگه هم داخل موتر بود، ما 6 نفر دیگه هم از این بلاک ما گرفته بود. اینا رو ما رفت پیاده برد پشت بلاک، ما داخل موتر بالا کرد، ما بردن به تنه ترنوال. اونجا بردن داخل، اونجا پرسون کردن ویزه، این پاسپورت ما، این تازه اومدیم ویزه داریم، پاسپورت داریم. کل این نفرایی که برده بودن در مجموع غیر از یک برادر دو تا ویزه نداشتن که توکن شارپ داشتن. یک از افغانای ما و شما به نام یمزه داخل منطقه دی 70 است، فکر میکنم کلی کارا را میکرده بود. یما هم شد پیش اومد که نفر پلیس میگه نفر 20,000 تو بدین که شما رزیم اعلام کنه بود. ما جرم نکردیم، ما قانونی پاکستان اومدیم، ویزه داریم. ما خب پول نمیدم و یارانم ترغیب کردم که شما برادر پول ندیم به اینا، اگه پول بدیم باز سوا میایه، باز پس سوا میایه، این روی ما را میشه روی دیگه ندیم پول. و بعضی اونا را ترساندن که آیت میکنه و دادگاه میبره و چیکار میکنه. عموم به نام احمدزه اونا را زیاد ترساندن و 15 نفر داده از ایری دادن لک 50,000، ما 6 نفر اونجا موندیم پول نداریم. اونا را هم میگفتم پول ندیم، اونا بالاخره اونا باز آخر که شدن اونا پول دادن، 6 نفر دیگه هم پول دادن دیگه. من پول ندادم تا آخر، به خاطر از گفتم بفهمم که چرا اینا پول میگیرن، چی گپ است. ما ویزه داریم، 3 روز میشه ویزه من داخل پاکستان شدم، 2 روز میشه داخل پاکستان اومدم، 2 آگوست دخولی خوردم، چرا ما پول بدیم؟ چی جرم کردیم؟ جرم ما چی است؟ اگر نمی تو باشه خب ویزه باشه باش، من این موضوع تا آخر دنبال کنم. این کار رسانه‌ای هم میکنیم. باز آخر اومدن پلیس ها از اون که 7,000 دیگه از این 6 نفر دیگه گرفتن، من پول ندارم، مرام آزاد کردن، اونا رو آزاد کردن. باز پلیس مر گفت، یک پلیس دیگه اومد که اگه کس از شما پرسان میکنه نی کس از شما پول گرفته، نی شما با کسی پول دارین، این موضوع شما رسانه‌ای نکنین، شما با کسی نگوین، اگر بگوین باز شما اسم ولش مرد. این یه رام رو یادداشت کردیم، دیگه کردیم به شما درد سر باز ایجاد میکنه دیگه، میتونه به کسی به شما پول داده، نه کس از شما پول داده بگوین که شما به کی پول دادین که من بگوین. ما گفتیم نه، ما کس میخوام کس پول ندادم، ما خیلی گپو گفتم باز کسای پول دادن یه چوب خور گرفتن دیگه. تقریبا 12 بجه شو بود که ما رو گلا کردن، اومدیم خانه دیگه. من میتونم خدمت شما گفتم میره بگویم و مواظب خوب باشین که هر وقتی میاین قطر بگیر ندین، اگر کس بگیر بدین اون نفرا رو میگیره. کسایی که به خانه بودن و بیرون نشدن نور نگرفتن دیگه، از کوچه و بازار هم گرفتن، در ازای خانه اومدن در زدن، هر کس بیرون شد خود ویزا و پاسپورت بردن دیگه. خود من 2 روز میشه اومدم، 2 اگست اومدم میریم پاسپورت. بر سلامت بشه شب شما.
شنوندگان عزیز، شهادت یکی از پناهجویان افغانه که در پاکستان هستند شنیدین. آقای وجدانی، ای در تازه ترین مورد است، در حال حاضر چی میگذاره در پاکستان؟
سلام و مجدد خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز شما. متاسفانه صدای هموطن ما نشان میده که وضعیت مهاجرین در پاکستان در یک وضعیت کاملا بحرانی است و متاسفانه چند قبل هم در منطقه دیگه به نام افق یادآور شدند. اینا یک تعداد از هموطن ها پیام فرستاده بودند و تصاویر ویدیویی که در اون منطقه هم در نصف شب تقریبا ساعت 1:30 شب وارد آپارتمان ها میشه و مردم از نصف شب اینا از خانه هایشون بیرون میکنن، بازداشت میکنن. این موضوع زمان اتفاق میفته که تمامی افراد بازداشت شده حتی ویزه پاکستان، راجستر اسنادی که خود را راجستر کردن در پلیس، اینا را هم دارن با خود.
یعنی همیشون پناهجویان غیر قانونی نیستن، با داشتن اسناد رسمی پاکستان همینجا هستن، درست؟
بله یعنی هموطنی مکرمی پیام هم صحبت میکردن، اینا ویزه داشتن، اینا اسناد داشتن، اینا بازداشت میشن و اینا به حوزه های مربوطه انتقال داده میشن، حتی از اینا تعهد گرفته میشه که موضوع نباید به رسانه ها شریک ساخته شود. و بالاخره قسمی که ما شما در صدا هم شنیدیم، در بدل 10,000 کلدار که از تمام اینا گرفته میشن و متاسفانه دوباره اینا با آزاد میشن. حادثه ای که تقریبا 4 روز پیش هم اتفاق افتیده بود در منطقه دیگه، دومین حادثه ای است که در پاکستان علی پناهجویان افغان اتفاق میفته.
بله. آیا خب مراجع قانونی که بتانن از پناهجویان دفاع بکنن غیر از وکلایی که شاید خب اونا را باید استخدام بکنن، باید پول برشان بدن، مراجعی مثلا کمیشنری عالی پناهجویان، عالی ملل متحد در امور پناهجویان و سازمان بین المللی مهاجرت، آیا این سازمان ها میتانن در همچون موارد در برابر پاکستان از پناهجویان دفاع بکنه؟
بدون شک وظیفه این نهادها همی است که در هر کشوری که پناهجو زندگی میکنه باید اینا از اونا حمایت بکنن، به خصوص از حقوق مهاجرین در اون کشور. اما متاسفانه اتفاقی که در پاکستان وجود داره اوی است که همکاری دفتر UNHCR بسیار کم است در این کشور و از طرف دیگه دفتری که همکار با دفتر UNHCR است، او دفتر به نام شارپ است، حتی اونجا وکلای وجود دارن، در صورتی که همچون قضایا اتفاق بیفته اونا شماره های تماس را شریک ساختن که با این تماس بگیرین و به زودترین فرصت باید مشکلات شما رسیدگی شوند. اما متاسفانه اگر شما در شرایطی که شما با همچون یک مشکل روبرو میشین، هر قدری که با اینا تماس بگیرین، زنگ بزنین، اینا حاضر نیستن که پاسخ بدن. ایمیل آدرس هایی که نازنین که وبسایت خود شریک ساختن با اونا حاضر نیستن پاسخ بگویند. اینا متاسفانه این چالش وجود داره، در حالی که وظیفه دفاتر ملل متحد که در امور پناهجویان کار میکنه وظیفه ایشان همی است که در صورتی که اگر پناهجو در یک کشور بازداشت میشه، به خاطر تحقق عدالت و به خاطر رسیدن به حقوق اونا باید اینا رسیدگی بکنن.
کارکنان این نهادها آیا اروپایی ها از کشورهای شهروند کشورهای غربی هستند و یا ای که کارکنان این نهادها هم پاکستانی هستند؟
اکثریت کارمندان محلی اینا منظور مستندر شارپ هست پاکستانی هستن، حتی لا پاکستانی هستن و کمی که در موقع هم مهاجرین باید کار و بستری و نیسی ها خانجی ها هم از پوست های دینی و بالاتر قرار دارن. من فکر می کنم که اکثریت مواقع شکایت بزنار در حالی که شما می تانید خودتان انسان رو بینید، یعنی شما های تاوتی که وجود دارن، شما تاوتی بینید، حتی ایمیل بفرستین به اینا، می تانید خود پر درد بکنین که اینا حاضر نیستن پاسخ خوب باشن و حتی پاسخ بتن به ایمیل شما. متاسفانه این چالشی هست که در پاکستان از سابق هم وجود داشته و فعلا من هم وجود دارم.
آیا پیشتر یک صحبت شد مختصر سر وکلا، وکلای پاکستانی، آیا مهاجرین توانایی و اجازه در چنین موارد داشتن یک وکیل مدافع را دارن؟
یک تعداد وکلایی که در دفتر شارپ هستند که مربوط به ملل متحد میشن، اونا وکلایی هستند که باید بدون پرداخت کدام فی، در صورتی که یک مهاجر با کدام مشکل جدی روبرو میشه، اونا مجبور و مکلف هستند که در محاکم از حقوق اینا باید دفاع بکنن. اما هر کسی که در اداره ملل متحد ثبت باشه و اینا یک ورقی درشان میتن که به عنوان مهاجر اینا ثبت نام میکنن، او را با خود داشته باشه و اینا وظیفهشان است که برن در محاکم از حقوق اینا دفاع بکنن. اما این که نوعیت همکاری ها فرق میکنن، اینا در اکثریت موارد بی تفاوت هستن، اما در بعضی موارد ممکن به یک تعداد از مهاجرین اینا رسیدگی کرده باشن و یا همکاری بکنن.
تشکر جناب آقای وجدانی. در حال حاضر آیا گفته میتونید که امی منظورم پناهجویان تازه وارد است یا کسایی که با اسناد یا بدون اسناد پس از تسلط طالبان در 15 اگست سال 2021 وارد پاکستان شدند، بیشتر در شهرها هستند، شهرهای بزرگ اقامت دارند، در کمپ ها هستند، در خانه های کرایی، چگونه اینا زندگی میکنند و بیشتر تجمع افراد در کجا هست؟
یک تعداد از این مهاجرین که بعد از 15 اگست اینا به پاکستان سرازیر شدن در چند کتگوری اینا تقسیم میشن. یک تعداد از اینا بنا به تهدیدات یا مشکلات امنیتی که در افغانستان متوجه جان اینا بودن و اینا را مجبور ساختن که به پاکستان بیان، اینا یک تعدادشان که قبلا تجربه زندگی در پاکستان را داشتن و یک تعداد از اقارب اینا در بعض کمپ های مهاجری فعلا هم فعال هستن، اینا مسکن گزین شدن، حتی او خانواده ها به اینا یک اتاق در اختیارشان قرار دادن، هم دوستا و اقاربشان. فداری افرادی هستن اونا بلاد اقتصادی و زمین عدم مصلح بودن زمینه کار و اونا آمدن در پاکستان و اونا زندگی میکنن، اینا تقریبا میشه گفت که در همتون جاها اینا زندگی میکنن. اما تعداد از مفهمدینین افغان به خاطر تکمیل پرونده های مهاجرتی ایشان که از طرف کشورهای ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپایی اینا خواسته شدن به پاکستان زندگی میکنن، اقتداد از اینا اسناد قانونی دارن، ویزه دارن، به اقتدادشون ویزه هایشان تمام بوده و یک تعداد به صورت غیر قانونی زندگی میکنن و منتظری هستن که چه زمان پرونده های مهاجرتی اینا تیم را بیشن. اما یک تعداد زیادی مهاجرینی که تازه آمدن و همین دفاتر ملل متحد خود را ثبت کردن، اینا کسایی هستن که تقریبا در شهرها زندگی میکنن، یک تعداد از اینا انتقال کردن اما یک تعداد دیگه هم هنوز هم منتظری هستن که چه زمان پرونده های مهاجرتی اینا تیم مراحل میشن و اینا انتقال میکنن. اینا اکثریتشون تقریبا در شهرهای پاکستان زندگی میکنن.
جناب آقای وجدانی، در گذشته ها خب وقتا بعد از اینکه شناختی پاس میگرفتن، اونا هم بعضا از طرف کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کمک مالی میشدن. این پناهجویانی که آمدن خب آیا حقی کار دارن و یا از طرف ای سازمان اکمنام بردم یا یونیسیار کمک مالی میشن؟ در غیر صورت زندگی خود چگونه به پیش میبرن؟ امی موقعیت خود کمک اگه تغییر بتین آقای وجدانی، صدای شما شکسته به گوش شما میرسه. شنوندگان عزیز، متاسفانه که تماس خود با آقای وجدانی از دست دادیم. تا وقتی که دوباره با آقای وجدانی تماس حاصل شود، فکر میکنم که فقط 15 دقیقه به ختم برنامه مونده. ما خبرها رو هم داریم که میتونیم روش خبرها رو بشنیم و اما پروژیسر برنامه فعلا تلاش میکنن که آقای وجدانی را دوباره روی خط بگیریم. گفتنیست که در برنامه روایت امروز در رابطه با مشکلات پناهجویان تازه وارد با پاکستان صحبت میکنیم. شما پیشتر در آغاز برنامه اظهارات و ادعای یکی از شهر رواندای افغان شنیدین که در مورد بدرفتاری پلیس بازجویی های خودسرانه صحبت میکردن. آقای وجدانی را دوباره روی خط داره. بفرمایین آقای وجدانی، من پیشتر از شما سوال کردم در مورد کمک ها، اگه پناهجویان آیا اجازه کار دارن، در غیر صورت آیا کمک های مالی را میتونن از طرف نهادهای مثل UNHCR دریافت کنن؟ بفرمایید.
یک تعداد از این پناهجویانی که ذکر کردم اینا به صورت غیر قانونی مصروف به کارهای شاقه هستند در پاکستان که کوشش میکنن همون مصارف روزانه خود را تامین بکنن، اما یک تعداد دیگه که در شهرها زندگی میکنن توسط بعضی از نهادهایی که به اینا وعده دادن یا پولی که خودشان نزد خود با عنوان ذخیره داشتن یا افاری بینا که در خارج از پاکستان و افغانستان زندگی میکنن به یک شکل اینا را کمک مالی میکنن. اما اون مهاجرینی که بنابرای مشکلات اقتصادی و پاکستان آمدن، اینا به صورت غیر قانونی در اینجا مصروف به کارهای شاقه هستند و مصارف روزانه خود را از طریق
تنید. اما یعنی وقتی که میگن غیر قانونی، یعنی مهاجرانی که در اونجا وارد میشن از نگاه قانونی اونا چیز ندارن، اجازه کار؟
از نگاه قانونی خب UNHCR قبلی که مثل که شما پیشتر گفتن در سابق به یک تعداد از افغانایی که تقریبا 30 سال و 40 سال در پاکستان زندگی کردن به اینا کارتهای مهاجرتی دادن که با اون کارت اینا میتونن در پاکستان کار بکنن، میتونن به صورت قانونی کار بکنن. اما یک تعداد از افغانهایی که بعد از سقوط حکومت قبلی و به خصوص بعد از 15 اگست اینا به پاکستان آمدن، اینا یک تعداد محدود اینا به دفاتر ملل متحد خود را ثبت کردن، یک تعداد دیگه که ثبت نکردن اونا یعنی جواز رسمی کار ندارن، اما باز هم اینا مصروف بعضی از کارهای بسیار عادی هستن در پاکستان.
بله، و بالاخره در این میان کسایی هم هستن که در انتظار رسیدگی به دوسیه های خود هستن و علاقمند هستن که پاکستان ترک کرده به کشور خارجی برن. در حال حاضر اینا در کجا زندگی میکنن و شرایط زندگیشان چی هست؟ چرا هرچند هر هزگاه ما میشنویم که تظاهرات را برپا میکنن و خواهان رسیدگی به دوسیه های خود میشن؟
یک تعداد بیشتری مهاجرین کیس‌های مختلف دارند. مثلا من میشه به عنوان مثال در مورد کیس‌های ایالات متحده آمریکا یک تعداد زیادی مهاجرین دارند، کیس‌های نوعیت P1 و P2 و اینا وعده سپرده شده از جانب ایالات متحده آمریکا که کیس‌های شما در مدت 12 تا 14 یا بالاخره تا 18 ماه بررسی میشن، اما متاسفانه همین روند بسیار به کندی پیش رفت و بالاخره بعد از تکمیل 2 سال به پرونده های اینا هنوز هم که به اون شرط رسیدگی می شد رسیدگی نشدن. بناهن اکثریت مهاجرینی در پاکستان مشکلات اقتصادی دارن، اینا از نگاه روانی در یک وضعیت بسیار بده به سر می برن، چون در اینجا هر لحظه ترسی است که چه زمانی توسط پلیس بازداشت خواهند شد و اینا رو به زندان انتقال بدن، سرنوشت اینا چه خواهد شد، سرنوشت خانواده اینا چه خواهد شد، چون روی کرده برخورد دولت پاکستان با دوره های قبلی فرق میکنن. در این دوره شما ببینید ما شاهدی هم بودیم که یک تعداد زیاد از افغان ها را همراه با خانواده هایشان اینا بازداشت کردن که شامل زنا و همچنان اطفال میشد. من مطمئن هستم شما در جریان هستین، در زندان کراچی حتی چند نفر فوت کرد، خانمایی بود که ولادت کردن در زندان. یعنی این روی کرده دولت پاکستان در قبال مهاجرین افغانستان کلا متفاوت است و هر زمانی که قضیه همه میلاد میان افغانستان و پاکستان بخصوص در ارتباط به بعض قضایای تروریستی که اتفاق میفته، باز در اینجا دولت تمامی را پیوند میده به یک شکل به جانب افغانستان و کسایی که متاسفانه قربانی میشه در افغانستان و در پاکستان و مهاجرین است. اینا تحت انواع و اقسام مختلف بازداشت میشن، شکنجه میشن با پرداخت پولهای کذاب و دوباره اینا آزاد میشن. و یک طرز دیگه وجود داره که تعداد زیادی از افغانایی که در اواخر به پاکستان آمدن، شامل خبرنگاران، شامل مدافعین حقوق بشر، شامل نظامیان و یک تعداد دیگه هستند که سیاسیون هستند، اگر اینا بازداشت شوه و اینا دوباره انتقال داده شوند به افغانستان، در اون صورت ما فکر میکنم که توسط حکومت طالب بازداشت خواست شد و شکنجه بسیار خطرناک اینا منتظرش خواهند بود.
آیا نمایندگی های سیاسی حکومت طالبان مثل کنسولگری ها و یا سفارت در مورد کمک میکنن و یا در مورد مثلا به زندان افتادن این مهاجران میتونن کمک کنن یا اونا را آزاد بسازن؟
نمایندگی سیاسی طالبان در پاکستان البته ظاهرا اینا چندین بار اعلامیه دادن که ما قضایا را زیر نظر داریم و کنسولگری اینا در کراچی چندین بار اعلام کرد که یک تعداد زیادی از افغان ها را از زندان کراچی آزاد ساختن و ویدیوهایی را نشر کردن در این زمینه و اونا را دوباره به افغانستان انتقال دادن. اما فکر نمی کنم که راه حل ای باشه. اگر طالبان در افغانستان زمینه ای را مساعد نمی ساختند که مردم مجبور می شد از افغانستان فرار می کردند، ترک می کردند به کشور را، بنابراین این مشکلات به وجود نمی آمد. من یک مورد آخر را می خواهیم با شما شریک بسازم. اون که ببینیم طالبان آمد با یک فرمانی که از طرف ملای بیت الله صادر شد، با یک فرمان آمدن در حدود 14 ساعت آرایشگاه در افغانستان اینا مسدود ساختند. یک کتله عظیم از خانه خانواده هایی را که نفقه های خانواده خود از همی آرایشگاه ها تامین می کردن
بله.
کار را گرفتن.
تشکر.
اما شما ببینید یک تعداد اینا انتقال کردن به پاکستان و یک تعداد دیگه در حالت انتقال به پاکستان به ایران هستن
بله.
تا بتانن از این طریق و از این کشورها کار خود را ادامه بدن.
به نهایت تشکر آقای وجدانی از حضور شما در برنامه و از اینکه نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردین. وقت خوشی بر شما آرزو داریم. توجه کنین به خبرهای ساعت. شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به خبرهای این ساعت. یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در سخنرانی به فرماندهان و منصوبین این وزارت گفته است که اگر کسی از افغانستان به نیت جهاد به خارج می رود، جهاد محسوب نمی شود. تلویزیون ملی تحت اداره طالبان روز شنبه 5 ماه آگوست در رشته توییت های بخش های از سخنرانی یعقوب مجاهد را نشر کرده که در آن او از طالبان خواسته است تا از بزرگانشان به حیث یک مسئولیت دینی اطاعت کنند. سرپرست وزارت دفاع طالبان در سخنرانی که صرف صدای آن نشر شده گفته است که این دستور امیر رهبر طالبان است و اطاعت از آن واجب، فرض و لازم است. او در سخنرانیش در مورد توافقنامه صلح با ایالات متحده آمریکا و برخی مسائل دیگر نیز صحبت کرده و از طالبان خواسته است که اقدامات را انجام ندهند که به گفته وی به منافع ملی کشور آسیب برساند. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در سخنرانیش واضح نساخت که طالبان در کدام کشور یا کشورهای در جنگ شرکت می کنند و یا طالبان برای جنگ به کدام کشور رفتند. آمار تازه اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان نشان می‌دهد که در یک سال گذشته بیش از 2.5 میلیون تذکره الکترونیکی به شهروندان افغانستان توزیع شده است. این اداره گفته است که از میان 2.5 میلیون شهروندی که تذکره اخذ کرده‌اند، حدود 1.5 میلیون آن را مردان و نزدیک به 1 میلیون دیگر را زنان تشکیل می‌دهند. معلومات اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان نشان می‌دهد که از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در این کشور تا کنون 4.6 میلیون تذکره الکترونیکی توزیع شده است. بانک زلزله نسبتا شدید شب گذشته کابل و برخی از ولایات افغانستان را تکان داد، اما تا هنوز هیچ گزارشی از تلفات و خسارات ناشی از وقوع آن منتشر نشده است. این زلزله به ساعت 8:30 دقیقه شب رخ داد و هزاران تن از باشندگان کابل و برخی از ولایات از حراس تکان‌های شدید از خانه‌هایشان بیرون شده بودند. اداره سروی جیولوژی یا زمینشناسی ایالات متحده اعلام کرد که زلزله شب گذشته با قدرت 5.8 درجه ریکتر که مرکز آن در سلسله کوههای هندوکش بوده با وقوع پیوسته است. به گفته این اداره، این زلزله در افغانستان، پاکستان، هند، تاجیکستان و ازبکستان احساس شده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. وزارت خطوط هان پاکستان امروز 6 آگوست گفت که در نتیجه انحراف ترن از خط آهن در جنوب این کشور کم از کم 28 نفر جان باختند. خواجه سعد رفیق وزیر خطوط آهن پاکستان ضمن تایید این آمار در صحبت با خبرنگاران این حادثه را بزرگ توصیف کرد و گفت که در آن 45 تن زخمی شدند. او گفت که کم از کم 1000 نفر در زمان این حادثه در ترن سفر می کردند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که تیم‌های نجات به نزدیکی ایستگاه سهارای شهر نوابشاه ایالت سند رسیدند، جایی که این حادثه به وقوع پیوسته است. بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان واکنش‌های مختلف را در داخل و بیرون از این کشور در پی داشته است. جزئیات بیشتر را از فوزی احسان می‌شنوید.
وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به بازداشت خان گفت که قضایا علیه عمران خان و سایر سیاستمداران مسئله داخلی پاکستان است. وزارت خارجه ایالات متحده افزود، همان گونه که در سراسر جهان می‌خواهیم در پاکستان اصخواهان احترام به اصول دموکراسی و تحکیم قانون هستیم. در این حال بریتانیا گفته است که وضعیت در پاکستان را از نزدیک نظارت می کند. وزارت خارجه بریتانیا روز شنبه گفت که بریتانیا روابط نزدیک و دیرینه با پاکستان دارد و از اصول دموکراتیک و پایبندی به تحکیم قانون حمایت می کند. این در حال است که پلیس لاهور روز شنبه 5 آگوست صدر اعظم پیشین پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف را پس از آن بازداشت کرد که محکمه عالی اسلام آباد وی را به 3 سال زندان محکوم کرد.
ادامه خبرها. با گفته ای رسانه‌های دولتی بیجینگ، زلزله در شرق چین قبل از سحرگاه یکشنبه خانه‌ها را ویران کرده و کم از کم 21 نفر را مجروح ساخت، اما از تلفات در اثر آن گزارش دادن نشده است. با گزارش مرکز شبکه‌های زلزله چین، زلزله به مقیاس 5.5 درجه ریکتر در نزدیکی شهر دجو در حدود 300 کیلومتری جنوب بیجینگ، پایتخت چین، در ساعت 2:30 صبح رخ داد. اداره زمینشناسی ایالات متحده مقیاس این زلزله را 5.4 درجه ریکتر اعلام کرده است. تلویزیون مرکزی چین و دیگر خبرگزاری ها گزارش دادند که زلزله باعث فرو ریختن 126 منزل و مجروح شدن 21 تن شده است. مذاکرات به میزبانی عربستان سعودی پیرامون جنگ اوکراین شام شنبه 5 آگوست بدون اعلامیه نهایی پایان یافت. با آن هم یک منبع اروپایی گفته است که روی موضوعات کلیدی و شمول قرار داشتن حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین در میراق هر گونه معامله صلح توافق صورت گرفت. این نشست که در آن نمایندگان حدود 40 کشور به استثنای روسیه اشتراک داشتند، پس از ساعت‌ها بیانیه‌ها و مباحث در عقب درهای بسته به پایان رسید. بر اساس یک بخشی از بیانیه نماینده برزیل که به فرانس پرس فرستاده شده بود، در این نشست نماینده برزیل گفته است که در هر گونه مذاکرات واقعی باید تمامی جوانب به شمول روسیه شامل باشند. پایین اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. شنوندگان عزیزی، بود داشته های برنامه روایت امروز. چند لحظه بعد همکاران بانو زیبا خادم با آقای عبدالواجد عادل برنامه استاس و غرق صدای شما را پیشکش میکنند. شنونده رادیو آشنا باشید.